سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو فیسبوک کې تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپو نونس یو شو پنځه مترو و د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لښبګ نه ویل شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستانی لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پاره کړکې چونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک پاکستان طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپل خوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حملې وکړې چې دا شمېر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې 3 ساعته هڅو وروسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې علامل لاروخانه نه دي تیرش په ولز بجیره منسته او تر 2 بجو یې دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیل دي چې د وخت زیان د کچې یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ وته وویل
تاسو ویني په دې مارکیټ کې څو اور لګیدلې و دا د لرګي او غټ منډي و او الحمدلله دې پایپ کومک سره او د غوي په وخت رسید کې سره د ملیونونو روپو نقصان مخه ونیول سولا.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودول لپاره لرګي او غاز ګټ اخلي د اور لګیدنې ورته پیخي په افغانستان کې رامنځته شوې دي. دا پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داوړه د موټر پر کاروان راځي شوې دي. پولیسو چارواکي وایي چې پر محسن داوړه نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانچا په چپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړه سخروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم اتسسیان نه دی رسیدلی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري 8 پر 8 د عامه انتخاباتو لپاره سیاسي دونو هلې ځلې پیل کړې دي خو په سیمه کې د بدمنۍ پیښې هم ډېرې شوې دي. له دې وړاندې په ډیری اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او په بجوړ کې هم په انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکانون له کبله د مړو شو شمېر 2 ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوو سیمې ایشیکاوا کې اوژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ رښتر په کچه 1.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دوه ورځو کې ټول زیات نو ټکانونه هم رامنځته شوې دي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت پاسویل کې پیو ډرون بریتس کې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح اروروی وژل شوې دي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرایلو په ټالوته کې په ال شرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخښه کړی دی چې لامل یې شپږ کسان وژل شوي او یو لس نور ژوبل شوي دي. حماس افراطي ډله د اروپای ټولنې او امریکا د روسي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د موقت اداري صدر اعظم نجيب ميثاقتي د حمله غندلې او د اسرایلو نوې جناتي بلالې دي. اسرایلو رسمن د حماس د سیاسي دفتر د مرسیال د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه کس د وژلو ګواښ کړی و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدلای شئ. که څنګه مو چې په خبرونو کې واریدل چې د کندهار د والی په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دې پلاوی د هدف په اړه باندې چې په اجنډا کې څه شامل دی او هلته به د کوم پاکستاني چارواکو سره ګوري په دې درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال اوس مال په څه وزید کې دی او په ځنګړ توګه هغه چې د پاکستان په زندانونو کې وخت تیر کړي د دوی تجربه به هم در سره شریک کړو. همدارنګه په کندهار کې به بیا د هغه کډوال وزید هم در سره شریک کړو چې دوی اوس په دې وروستۍ میاشتو کې له پاکستان راستن شوی دوه مرسته غوښته.
لمر له لیر تر معلومی ژدونه نری دی نو به یخ څنګه نه سیار چا کوم کومک په وځه پراده د خدای د رضا د پاره له خلکو سره د کومک وسی.
همدارنګ نورستان ته به هم ورشو چې هلته تر اوسه هم خلک دې لپاره چې یو زنګ ووهي ساتونه مزل کوي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړی دی او ځای ته راغلی یم چې هلته قومانداني کوي. یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي.
د دغې خلکو ستونزې به وړاندې په راپور کې در سره شریکې کړو. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو نور مطالب هم شته. مرتیا مې غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني وو. د کندهار لپاره د طالبانو د اولي ملاشري نخون په مشرۍ او پلاوي له پاکستاني چارواکو سره د خبر لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري اعلان وایي دغه پلاوي چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي د روغړي هم پکې شته په بیلابیل موضوعاتو باندې له پاکستاني لور سره خبري وکړي. تیر ورځ یو شمیر پاکستاني سره یو اسلام آباد ته دغه پلاوي د سفر خبر ورکړی وو. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د ولی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شویو ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دواړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوي کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خارکم پکې دي د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت خلکوم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت ویزه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حمله زیاتوالي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړي کو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لکه یو مشکل حالت ته دا وخت.
تیر ورځ پاکستانی رسنۍ ول دی ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې بعد طالبانو پلاوی لا پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. له دې وړاندې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ډان پاکستانی ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو درغولو هڅه ده. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلی وو چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورځپاڼې لیکلي وو چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر پاړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړي او نه هم رد کړي. خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان پاړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستاني وګړي ښکېلو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاو خوشپایزر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشکېدو لپاره هڅې روانې دي. تفصیل همین هیواد نورو.
د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس هم شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له 600 ډیر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي، خو یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي و او ژمنه یو کړه چې آزاد به مکو، خو له بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوی. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زنداني کړو یو درې شپې خولو. نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړې. بل کوم زنانې چې پولیس هغوی هم فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره. نو بیا هلته موږ هم ډېر سخت تېر کړو، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. کالته هیچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو لاتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی دي.
و موریدل د هغو کډوالو تجربې چې د پاکستان په زندانونو کې شپې تېرې کړې وي ولته بندیانو. بل پلو هغه کډوال چې له پاکستان بیا په دې وروستیو څو میاشتو کې راستانه شوي دي د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستان د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکي چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
ورا دا چې نیمه شمان دای څه شمو راو او شته مشو دلته زای او جګر نه درلودي وروره بیا مې دلته دای دلته لا یو زای ور برابر کی. نو وس دا غواړه مشورور دی ته یو زای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره شدی دا کښنیان دا یو مکتب وای وروره دروغ پرې شمر سره زای پر زای کی بیا خدای مهربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی شی ورته پیدا چې پر وې درو شدی وروره په دا ششسته ګرم یی بس دی بس بکان وای.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسیبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
مې خنوراله ولادت موګانی موږ په لاخ رسیدي لمر لیر تر مال میر دوه نه ریدي نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په واسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی او بس نو نو یو دوه درې میاشې زما د زدا تیر سی به الله مې ربانه ده.
ولله وروره په تکلیف یو یخ دی په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشی نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیا نو مریضان یو ورځ زکام یي طبي نو گزارنه کې ډیر سخت ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیبي کډوال وایي کده سرپناه غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان جمعي سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سپانتو کې دي ورکړي.
یا خدا باید سمر سره یو شي کومک وزله د سرای بندوبست را ته وسیله د مینې د شي د کرایې واس مژنه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کښنیانو یخ ته دي وروره شین یخ ته جمع را روان د واورې کېږي بارانونه کېږي باید سمر سره حکومت یې څه کومک وکړي له د سرای غم را ته وخوري له د شي غم را ته وخوري
سوزنګو نو ولاکه شی لرو ټاټونه دې دوه نری دي سی ولاکه مرغې خاطر کاری نو به دي به یخ نه یي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه راته وسي سي دي ځکه و دي یو دغه د ورور سي د سرپنام یو ورور له دغه خلاص شو.
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوي برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
وز په غزنی ته ورشو چې د طالبانو حکومت وايي هلته یو شمېر کورنیو ته برېښنا برابره کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وايي د غزنی ښار شپږمه ناحیه په نو آباد ښارګوټ کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سه شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته د دریو ترانسپورونو په نسبولو سره 1400 کیلووات برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه دریو ترانسپورمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټ کې 14 د برېښنا د ویش ترانسپورمرونه فعال سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ترانسپورمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت شوی دی 3 میلیون افغانۍ تقریبا لګښت شوی دی چې په دې کې هم خلک همکاري کړې دي هم برېښنا ریاست همکاري کړې دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت پولیس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې ان شاء الله په راتلونکي کې به موږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمات ته به رسیدګي کوو.
تا غزنی برېښنا ریاست ته مسولینو په وینا هم دا وسته غزنی ښار په نو آباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسیدلې او دا 4 نورو ترانسفورمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. په ورته وخت کې د نو آباد سیمې خلک د برېښنا پر سوالو خوشی څرګندوي او وایي په خاطر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یال مریض برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو جنراتوري او یال مریض برېښنا به کله وه کله به نه وه خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه خیاطۍ قرطاسیې کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یاد برېښنا له نشلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د یو مشر وژل کېدو خبرګونونه پارولې او سیمې کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. تفصیل اسدالله الدین نورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وژل کېدل به عواقب لري. د جرمنی د ډی پی ای خبري اجانس په وینا ښاغلی اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرېدو ته لمن وهي. حماس سخدري زړه چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني لتهرو نګدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر لومی راوسته پیل شوې جګړه کې وژل شوې دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او دغه ډلې د مرستيال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه بریټ پراپر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپل بریډونو او اهدافو پاړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمیر هیوادونو کې د اسرایلو جګړیز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلی او دای د پټکو د اسرایلو نوی جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرایل غواړي لبنان لا کړکیچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې اسرایلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضارات وکړي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقب ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سغدریز ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور برمتا کړل، اسرایل په جواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې د خصوصي لوسي او زده کوونکي خونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوند ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډیر کړي ترڅو افغانان هم نوري نړۍ سره د زده کړو لپاره اوګه پوګه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ پر دونکو کې غواړو چې د خپل خیندې د لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو مست په بریالیتوب سره پاتې ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګي فارغان وایي کچېری د خوانځي مسؤلین او اداري وکولای شي ورکل شوې تدریسي نصاب په خړول ټولګي کې پلي کې زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې تر سره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او تاسو په انتون کې ان شاء الله خیره سړلنه به ولرو.
د خصوصي خوانځي مسؤلین وایي کچېری د یادو خوانځي د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زینوس د کریزو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونی په برنامه کې خصوصي سکتور ته هم پام وکي، دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازهر خصوصي خوانځي عامر محمد راز وحدت ویل
مخصو جوازونه درو چې غیر جمله څخه یو د تجارت او صنایع او جواز دی، د معرب جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا دی شرولې جواز دی واستون زده. دوهم د مالیات د ایمی معافیت د مکتملیات به زیات دی، او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر د یمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 101 د خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 5000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تن خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدی جمله 15 تنې خزینه خون کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له هم پونه او میاشتو د خپل دوستانو او خپلوانو له حاله بي خبر وي. ورزو لسمی نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د نورستان یو شمیر وسیدونکو وای وسی هم د ولایت وګ دی درې ولری پرتی سیمې له ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو په پخو غرنۍ لارې وهي او بیا د انټرنیټ او ټلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیا ودنشتون پوجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبر وي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې او زه تر غلې هم چالت قومندانې کې یوازې وای فای د طریق نه واتس اپ کار کوي زمونږ په مجموع ستونزه په ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي، او انټرنیټ کار نه کوي، او دا ستونزه دومره زیات دی چې ورځو ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کړو. نو دا هم دا ستونزه ده.
د هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال اخستلې شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولې شي، او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلې شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي، زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټال د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام، دواب، منډول، سربیره، د وایګل، واما، حتی په مرکز کې بعض ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړې ده، خو له بده مرغه په دې نورستان نه خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي محصلین دي اوس رخصت دي، هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، هغوی آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې چمتو او له اوسنیو ستونزو بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا 2.5 کالو کې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیاو چمتو کول په خاطر د تلیفون او انټرنیټ شپاړس ستنې لګولې، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د تلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډونه فعال شوی دی لاله الحم کوم پلان کې لرو ان شاء الله چې نورستان ولست لپاره په ټول ولسوالۍ باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا 14 اډونه پر ولسوالۍ باندې نصبو چې باغی کې به مکالمات هم وي، باغی کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او دوه اډونه په نورستان کونړ سرکونه چې ان شاء الله په دې باندې نصبېږي. موږ ټول ولست دا ډاډ او اعلان ورکو چې نورستان هغه ساحه چې هغه محروم دي د مکالمات نه د انټرنیټ ان شاء الله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مړ به ان شاء الله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوی ایتیاټون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتی باندې موږ اوږه افغانستان ته را انتقال شوي، زموږ سره ډېره ښه وځه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ پر کوو، زموږ سره ډېرې ضروري مرستې کړې دي، دا موږ دا ښه نه سو ادا کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل زموږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالۍ زموږ سره دلته سرې میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګینی کړې ده، او زموږ سره ډېرې د مرستې په شت غټ تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبوري د وجه خپل وطن مو دی راځو، هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتي هلته ماجر په عذاب او سخت به وهلې ټکولې ظلمونه ورسره کول. دوه کلن مرتلي پاکستان ته، تر دا اوس پورې ظلمونه وه، موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو. نو وزا او د سخه مردا غواړو چې دا کومه کوله کې چې کی په موږ سره جمع را روان دي. دا بوټي غواړي کور مر غواړو، کرایا غواړي، کور نسته، ځای نسته، په ولا کې دوه نه پیسې مر سره چې مشکل کورو ته شیراو را وشته. ماجر خلک په نور صد ملل ته غواړو چې کومک مر سره وکي، نقد مرسته وکي، کورو مر سره سره وکي. چې مر سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی، مر ډیر دربدار کړی. نو مر وطن دی پر وطن دی چې نو کار سره نو روزګار سره چې مرته او کار او کتار ته پیدا کی. نو مردا کومه غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت د ټیم خوند نست ولا کسه رور خلک تنګي خلک په زور باندې وایي د کورن نړۍ مخکې نړول وس د اوس څخه گزاره وسو وسل خا مخا رور خلک راځي د ریدي خپل زرال ولا شل شپې کې په زړه باندې کې پروتو د زغې وایي تخسری بی عزتی د زیاتې کیږي د دیوال د نړۍ زیات ولاړ سره ته به شپه را نه شي دی دا به د مور څخه پدې نو ثړې زبرې ور باندې خلل ماجر هم ماجر هم ماجر ور وټل نه کوی دا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د دې خبري خبرونه د ویمنی مای ته راورسیدو په دوه منی می کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه ته